د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربن د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبری آژانس رپورټ وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موویل چې د اوس لپاره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزلې ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې د مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستي زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوې دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیر اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,044 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 430 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3مه د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو که هست شوه د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور وو. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبری آژانس رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. که درمنه او درنوز د کون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان ورځي درسي موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه د کون کې برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بوم په تنوي درنه او ګللی د کون کوله ته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو تنن ورځي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او د کون کوله ته سره چې د تیر ورځي لوست مو ده میرمن رویا محبوب اړوند و مژو تاسو میرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و. دا چې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینې دي. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینې د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل. سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې. د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې و، د واشنگټن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای سي چې بهر ملکونو ته ولاړ سي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنن په تعلیمي هغه کوم سهولتونه څه چې د دوی ضرورت لرلودي، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلودي، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم شنن کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه سوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ سي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی سولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشا یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجینرانو لپاره د یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد خپل کورنۍ خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجینې وې سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دې مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دې مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دې بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کوختای دی وکي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړی وي او پوسی وي چې ریسو کوي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړی دي. هم دا درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال، افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کوم ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولي و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړی وي په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو ځکه کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغلس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی پر اترو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بون پتن وي. درنو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښین او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجن و پښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجینر کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولرو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله ګللې زکون کو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللې زکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل پسې باندې باید تاسو لو خوشو ګلری زکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځنو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سره ورشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې مېرمن نادیه ندیم څوک و، څه ډول شخصیت وو او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهور مېرمنو له جګړو څخه شمارسي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیا ندیم. میرمن نادیا ندیم پیژندګلوي. نادیا ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. بلو چې میرمن نادیا ندیم په خپله یو مسلکی ورزشکاره یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیا ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیا ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیا ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیا ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیا ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل ولو چې میرمن نادیا ندیم څه وخت په فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حصے په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم چې په لومړي ځل د پښکې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی مېرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړې، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه، په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی مېرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبې سرته رسولې، په دغه لوبو کې د لباس کوم شمیره چې هغه 10 نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړي او غوره د ټیم غړي چې وا هغه مېرمن نادیه ندیم وو. الهام بخش رول او میراث لولو چې مېرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د مېرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې مېرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالات کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټول افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولای شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی مېرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښې نشته او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په حقله، د هغې د ژوند په حقله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیه ندیم د افغانو نجونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغانو نجونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او اوسېږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم زما استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو یو څه زده کړی و اوسېږي، او په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې داشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپاړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هلې مېمنې درنو سکونکو، هله دا چروغ او جوړ به یاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کو، او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې وربندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواکټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره لدی چې په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره لدی چې ځینې د ځواکټکو لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼي. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرته لکه. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منی، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بلا بل وشکاري. خپل تیروتنې هم منی، د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاع چې دلته مو یادونه ځنی وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان ما پرتله کوي. تر ټولو مهم او اړین لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅ کله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، د پاره یو تر ټولو ګړندې لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندې لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو زکاوت وی، یکه تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همغه نسبه د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکشته کوي، خپل ارزښت راکشته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لارې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو ښه شرایط یو ښه وخت پر رامنځته شي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پرتلون کی، یعنی مناسب شی به تر راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومني او راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلون کی کې که چیرې زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پرکم کچیر د خصوصیت ما پیدا کړ، د ځانګړتیاو مې پیدا کړ، نو هغه محل به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچی یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پڅېستم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کی چې زبه خپل ځان خوشاله وساتم، زبه هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ، تاسو خپل اوسنی وجود ردوي. مگر تاسو کولای سئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای سئ پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کولو پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژني، اوسنی ځان اوسنی حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړئ چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړئ، او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخښي. که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسو بیا راوګرځوي یا هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړئ، ونه کړئ، او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو یې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي، او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنې د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ، او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس تکړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځانګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکرارو، یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرې دوه سره د عادتونو به کولای سي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې، او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیا یو د هغه څخه لري کې. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي، او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو، د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري، ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښه کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای سي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو سي، ستاسو شایسته مسکا وسی، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې وسی. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کولای سي، د نور سره مرسته وکړي. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه ورته لرم چې هر مشکل حل کم، یا هر ننګونه حل کم، یا مثلا زما زړښت د نور سره مرسته کول. دغه مثبت جمله وکاروي ورسته خپل انزور تاسو رسم کی په کاغذ باندې داس یو انزور جوړ کی چې هغه کی تاسو مثبت زنګرتیاوی پکښ کې شته څرګندسي او کچري تاسو نسوي کولای چې دغه رسم وکړي نو بیا کولای سي د خپل خوشي یو انزور تاسو وکاروي او خپل زنګرتیاوی په هغه کې بیان کړي د دې فایل څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکي چې آیا تاسو د ځان په حق له اشي احساسات لري کنه لري آیا تاسو خپل ارزش درکړې دي کنه دي یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځنګړتیاوی لیکي ورسته د همغه ځنګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځنګړتیاوی یا د مثبت ځنګړتیاوی په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاسو رسم کړي یا ښکاره کړي او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکي نو درنه ځکه کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي ترتلن کې درس مو په مهربان رب سپارم خدای مو مل سه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ ملګرتیاو په حق لده په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغ ملګرتیاوی څه دي څه ډول دغه ملګرتیاوی جوړیږي زموږ افستاسي پر ژوند باندې زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې زموږ پر ذهن باندې زموږ په ارامتیا باندې زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو پخپله ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکنه یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسه تر څنګه دوه اړخیزه ده یعنی باید دوه طرفونه څخه دا ملګرتیا اړیکه و پالل سي د سینه چې ورخیزه اوسه یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسه دیوې خو دا ملګرتیا مختزي بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسه هم دوه اړخیزه اوسه او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دا ملګرتیا به پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیجون اړیکه نه د چاغه دي زموږ د زیجیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي یا کله چې یو مشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیجیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي مثلا یو مشوم چې کله زیجول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي مګر ملګرتیا دا ساري کنه د چې داسې د مور پلارو لکه څنګه چې د مور پلارو خويندو وډونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي دا ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدون کې ده یا تر لاسه کیږي او ملګرتیا د وزنی آشنایی څخه جوړه او ټینګه ده یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره پیژني یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیره جوړې او ډیرې ټینګې اړیکې پوري چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطره ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي یعنی یو بل شډیر سره پیژني دوی د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي ګډي خاطرې جوړوي همدغه تجربې همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه، باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، پر روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پر رښتینولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي، او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې تر څنګ روغې سالمې ملګرتیاوې بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکه بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي تر څنګ د صداقت او باور تر څنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل تر څنګ وسي، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمنځي. روغی یا سلیم ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو، او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودی، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموع کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکو ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې د چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغی ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چابریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغی ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغی ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغی پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکړو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، شخص له عمل ښکارا کوي، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړي چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولې توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبي وکړي، سفرونه وکړي، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبتې او شفافې کې یا روغې پاتې کې. نو په پایله کې تاسو ته لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوي د روغ ملګرتیاو دا ولیکي. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوي ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دا 15 ځانګړتیاوي چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکي. ورسته خپل ملګرتیاوي هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کوم ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سره ورسوي. درنه زده کوونکو د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری